ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د رواني خبري غړی د سر موضوع په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو سیلابونو تندرونو پریوتو او د چتونو را پریوتو لوجي مالی او ځاني ځاني نو اوریدلې دي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته د خبرونه پرشتي نیمه کې درته د مرمنو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو خو هر سمخ کې خبرونه شاهین بنیاري وړاندې کوي
خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شوو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کارونه کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل دي. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شوو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او ژوبلو سره د مرستو لپاره یو سل لس بلیون روپۍ ورکړي دي. په دغه اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غو مطابق لس لک روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړی ته، او یو درې لکه روپۍ چې دي سیریس زخمی ته، او پنځوس زره روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله دوه زره درې سوه یو نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلې دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د بارانونو د دوام وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې پرون پر ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل تر یوویشتمې پورې د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې د باران او په سالنګونو کې د واورې امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل له یولسمې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې په بېلابېلو پیښو کې اویا تنه وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اسفر مهسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې د اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړ. دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړو چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو. د میسر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د کسټمز د پنځو کارکونکو په ګډون اوه تنه وژل شوي دي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون مازیګر په دربند کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې پنځه کارکونکي ووژل شو. بیان زیاته کړې ده چې په ډزو کې یو بل ګاډي هم لګېدلې چې پکې یو څلور کلنه ماشومه او یو سړی وژل شوي دي. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګړې د پروژو، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا پارټي په مقابله کې د څلور ویشت ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور تور حکومت څخه د جمهوریت ادارو د جغورل ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستره لړۍ په وو پړاوونو کې وشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. په دې کې خواوشا 1 بلین رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لویه مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حاملیې په سرحد ارونا چل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د یوشتو ولایتونو په 102 انتخاباتي حلقو کې 1.6 میلیون وګړي رای ورکړي. کچري د بھارتیا جنتا پارټي نریندر مودي وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې په پرلپسې توګه 3 ځلا ټاکل کیږي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه تر زمونږ همکار شاهین بنيري وړاندې کول. د خبرونې په لور ورجو د سر خبر تاسو پام راګرځوم. په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 6 تر رسیدلې ده. په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل 20 پورې به جاري وي او د اپریل 23 نیټې نه به د بارانونو یوه بله سلسله هم شروع کیږي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پراپور کې.
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 6 ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د 19 اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو 6 کسانو کې 40 ماشومان، 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې 46 کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 391 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 388 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2003 کورونو ته جزوي زیان رسیدلی. صوبایي حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غو مطابق 10 لک روپۍ چې دی دا غته ورکړل کېږي امړی ته او یو 3 لک روپۍ چې دی سیریس زخمی ته او 15,000 روپۍ چې دی دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي او نور هم په ایڈوانس کې د ضلعي انتظامیو سره د پی ڈی ایم ای چې کم فنډز وي هغه موجود وي چې چرته هم ضرورت وي ورته استعمالوي. هلته په خپل چې کم دی ویئر هاوس موجود وي په هغه کې سامان پروت وي او چې چرته هم ضرورت وي په هر ضلع کې چې کم اے ڈی سی ریلیف وي اغه چې د پی ڈی ایم په بیاو باندې بیا ضرورتمندو ته ورکوي.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دوی ملړۍ روانه ده چې د اپریل د 20 پورې به جاری وي او د اپریل د 23 نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو له وجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطر ده.
او دغه بارانونو سره چې اوس چې دا کمر لړۍ تیر شوله په دې سره په سندونو خوړونو او پالګړو کې سیدی نو وب هم راغلی دي. په کابل ریور کې چې دی نو تقریبا د 2 لک کیوسکونه زیات وب چې دی تیر شوی ده. نو را روان ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي او د دې بارانونو په وجه چې دی نو په خوړونو کې او په سندونو کې بیا هم وب راتلی شي او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته او زه په ځای د روډونو بندي دلو یا د تګ راتګ لارو چې دی نو هغه کې مسائل راتلو اندېښنه هم شته.
که څه هم صوبایي حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د دیر د تیمرګری یو اوسیدونکي پامیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خول په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتک کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزه ردینه جوړه ده، نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو. او ستاسو به حق حیران شي چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمونږ باجول چې سمرم زمونږ د سوب سلور 15 ضلع دي، دا ټول هم په دې یو سړک په دې مین جی ټی روډ هم د دغه شمشی خان په دې خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکی شانتی ځای دی چې یو وړوکی پل پی وتړي نو بس دا کار بس هم شي. خو او دا خو ډېر زیات پارانو نه وشو، دغلته که دوه ساس کیم را وریږي نو په دغه ځای باندې اوبه راوځي. او دا د څو کلونو راهسې دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شو.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیلو پیښو کې د وژل شویو، جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به پر روان بجټ کې د پام وړ مالی پنګه مختص کوي. د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ، جوبلی او کورونو د نړیدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز، چترال، سوات، باجوړ، شانګله، مانسهره، مومند، ملاکن، کرک، ټانک، مردان، پیښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهات، ډیرا اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوې دي.
تاسو مشالی ریو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لتی روسو او نور هيسي په خیبر پښتونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلې توپانونو د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړولې دي. د بارانونو لامل د سوبي زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي وبننوتې دي او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباہ کړي. د رردغو بارانونو له 300 نه زیات کورونه هم په مکمل توګه ویجاړ کړي. د پاکستان د طبي ناورینو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې د غبارانونو په هیواد کې تر دې د متر شپږو زیات کسان وجلی هم دی. نور تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویا کچا مالی او جانی زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 3 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر، چترال بر او کوز، سوات، باجوړ، شانګلا، مانسهرا، ملاکن، کورم، ټانک، مردان، پیښور، نوخار، بونیر، انګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهات، ډیر اسماعیل خان کې زیاتره ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي. د کوزدیر برهان الدین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب اوبو ډوب کړي چې ورته د لکاو روپو زیان اړولې دي او د نور زیان زیار او هم ورسره ده.
دا ګودام بیسمنت کې ده تقریبا 12 دوکانونه دي. ما خو تقریبا 4 پیری وبره وخت لیته، نن مرته موټر ورخوا بیا ګنټه بعد بیا ډکی دي. پینل لا پروته، پینل هم پته لګي با سبب کوشش کو چې راو بسو. پینل له سبا کې ټایل پکې پروته دغه وته راو بسو او ټیګان دی ګولې دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرولوژي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 20 پورې د پی ډی ایم ای لخوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 160 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ای وایاند احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل پاکستان د قدرتی آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبی لس ملکونو کې یو دی. او په کال 2020 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه غیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله ول سوا یو کم سلوې اختنان وژل شوي وو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دراز د غبارانونو د بلوچستان په چمن کې هم د کورونو نړیدو په پیښو سیلابونو کې ته تنه وجلی دي. په دې توګه په هغه صبح کې د اپریل 11 راهیسی په ورختونو سیلابونو کې د وجل شو شمیر 1400 تر رسیدله. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې سړکونه تړل شوې دي چې ځینې لوی لارې بیا پرانستل شوې دي. دا یو ترين راپور هم په دې راسرخي.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 13 ورځې تیز باد او باران سوه دي چې لامل د سنگین او شین تالاب په سیمه کې د ځینو کورو خونې نړېدلې او په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي، په کوم کې دوه ماشومان او څلور مېرمنې شامل دي. دا ډول د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان په سیلابي اوبو کې مړه شول. د دې ترڅنګ د کوژک په غره کې پاڼه نړېدلې چې لامل د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند شوی دی. تېر شپه ناوخته د مشال ریډو سره په خبرو کې د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرونی ورځې د باران له امله د اتو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی.
د مرګوش
پیره و اتو ته رسیدلې ده، ځکه چې د لادرکه ماشوم مړی هم د افغانستان د خاورې څخه مندل شوی دی. دا ډول د توفاني باران له امله په چمن کې ډېری کورونه نړېدلي دي، چیرې چې ځینې کسان د بېکورۍ سره مخ شوي دي. د چا د مرستو لپاره ګامونه ګړندي شوي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره تر اغېزمنو خلکو پورې خیمې او خوراکي مرستې ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د څو ساعتو د پرله پسې باران له امله د بجلی او انټرنیټ نظام هم خراب شوی دی. دا ډول په اډه کول کې هم د دیوالو د نړېدو له امله ډېری لارې بندې دي. بلخوا په کوټه پشین کلات نوشکي ژوب کوادر او تربت کې پرون دویم ورځ هم د باران او په ځینو برخو کې ژلۍ ولیدلې ده چې له امله و فصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دلته په کوټه کې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي په چمن کې د باران په نتیجه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون د اتو کسانو پر مړینه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د نوموړي له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د غم په دې وخت کې حکومت د غزمنو کورنۍ سره برابر شریک دی. نوموړي د چمن وزلي چارواکو ته امر کړی دی چې د غمجنو کورنۍ سره د کومک او مرستې لپاره د هر ډول ګامونه په عجله توګه پورته کړي. بلخوا په صوبه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د بارانو څخه په غزمنو برخو کې د مرستو بیلابیل کارونه روان دي. په کوټه کې د پی ډی ایم ای لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په زیاترو ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې زیات بارانونه شوي دي او په نتیجه کې د مکران په ګوادر او جیبنی کې سیلابي اوبه د ښارو په منځنیو برخو کې درېدلې دي، د کوم د رایستلو په خاطر اوس کار پیل کړی دی. دا ډول په ضلع کیچ کې زبیده جلال سړک د ټرافیک لپاره بیرته خلاص سوی دی، کوم چې د وسنۍ بارانو څخه و تم ته نږدې بند سوی وو. د دې سره سره 13 ورځ د سیلابي اوبو له وجې د ګوادر او کراچي ترمنځ لوی کامي سړک هم بند سوی وو. هغه هم د پیډي مې د چارواکو په خبره اوس د موټرانو په مخ خلاص سوی دی. په کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د اپریل په 19 نیټه به د صوبې په زیاترو برخو کې او د اپریل په 20 نیټه به په ځینو برخو کې د باران د لړۍ روانه وي. بلبلو ته په صوبه کې د راوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د اپریل په میاشت کې د سو بارانو په نتیجه کې د مړو شمیره 14 ته رسیدلې ده، ځکه چې د چمن د پرونی پیښو څخه له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې 8 کسان مړه وو. په دوی کې د 5 کسانو مرګ د اپریل په 14 نیټه د سو بارانو پر مهال د پی ډی ایم ای د چارواکو په خبره د آسماني بجلی یا برېښنا د رایله کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی وو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد لمباردې نه پشا کیږي. نو موړي پرون د پارلیمان د دواړو جرګو غړې غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د نامنې پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. زرداری وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ غړې هڅې پکار دي. په قومي اسمبلی او سنت کې د مخالفو ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په هیواد کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه ښوولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دوی پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 ماده د درېمې برخې لمخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اته شپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي رسنو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو برید کړی دی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درنې چاودنې اوریدل شوې دي. د ایران دولتي رسنو ویلي دي چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې دي. ایراني چارواکو پر هیواد حمله نه ده تایید کړې. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا سخاری چې دا د هغه بیساری هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 13 شپې ناوخته پر اسرائیل کړو. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټیلی ویژن او ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرایلو د حمله راپورونه نشي تاییدېدای او اسرایلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرایلو د حمله خبر تر هغه څو ساعت وروسته ورکړې دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرایلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتای شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13مه ناوخته پر اسرایلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرایلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرایلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکام کړی ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بیساری برید د جواب ورکولو ژمنه خولې و، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې جواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار لمخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پر اتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیون امریکایي ډالر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویان بیګا مشال رادیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. تفصیل عصمت ساروان نورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاء الدین صافی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستان د افغان کډوالو جبري استلو پر موجوده لوژې په دغه هیواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنوي سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لومړي پړاو کې لڅباندې 344,000 راستنو شوی سره چې کابو 15,000 کورنۍ مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، او س پښتونخوا کې دوه نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شو شمېر شپږ دېرشو ته رسیدلی دی. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي، او بارانونو سره په تړلو په بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ترڅنګ په نن په هندوستان کې خوښه یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایه چوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګړې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا ګوند په مقابله کې د سلور ویشت ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو، او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی و خراغلی د میرمنو د پروګرام د تاندې هلی. د دې اونۍ په پروګرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، ادبي او کلتوري تحریک واک د بلوچستان څنګه ته کتنه کوو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هلی د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندی هلی د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. په تاندی هلی پروګرام کې مو زه فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په تاندی هلی پروګرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، کلتوري او ادبي غورځنګ واک د بلوچستان څنګه په اړه تاسو ته معلومات درکو. واک تحریک د پښتنو ښځو او نجونو سیاسي او شعوري غورځنګ دی. د دې غورځنګ په جوړونکو کې سنای جاز، لایبا یوسفزئی او وړانګه لوړۍ شامل دي چې ورو ورو له دوی سره په افغانستان، د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا کې ګڼې جنکۍ او ښځې شاملې شوې او اوس په سوونو غړي لري. د دې اونۍ په پروګرام کې د واک غورځنګ د بلوچستان څانګې ته کتنه کوو. وړانګ لونۍ یو سیاسي او مدني فعال ده. هغه با په تیرو کلونو کې د خپل ورور محمد ابراهیم ارمان لونۍ سره په سیاسي او ټولنیزو غونډو کې ګډون لرلو، او هم دغه وجه ده چې د ارمان لونۍ وروسته یې هم خپل مبارزه جاری وساتله. وړانګې په بلوچستان کې د واک څانګه جوړه کړه او فعال کړه، او لا یې هم دغه هڅې روانې دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګه لونۍ وای اوس ورو ورو د دوی په کار خلک پوهیږي.
دا د واک غورځنګ چې کله مو شروع کړی و هغه کې ډېر فرق ور سره بلی موږ وینو. بیا خاص کر که موږ د جنوبي پښتونخوا په سیمه خبره وکړو، کوم چې د نظامي طور د بلوچستان برخه ده، په دې کې موږ نجونه ډېرې تکړه نجونه پیدا کړې دي. موږ سره مطلب بقاعده د کورنۍ پلرونه او دا چې دي حالونه کوي چې ورونه چې راسه موږ نجونې چې دي دا درسره کار کوي، خویندې یا لوڼه، او مطلب په دې یو قسم شباور دی. نجونه ورځ تر بله په دې کې راځي، یو ډېر ښه ویلکم په دې محکومه پښتونخوا کې. بیا که مطلب د جنوبي پښتونخوا خبره کوو نو ډېر ښه هر کلای ورته سوی دی، او د کلاس پلا تنظیم وروسته موږ ته په سوشل میډیا په دغه ډول ډېر حالونه راله، ملګرو حالونه راکول چې تاسو زموږ په خوا هم راسئ، دلته تنظیمونه چې دي دا جوړ کړي.
او وړاندې تاسو هلته په ضلعو کې لکه د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې د واک کومې څانګې جوړې کړې دي، د هغوی څه کارونه دي؟ په دغه اړه راته لږ معلومات راکړي.
دلته زموږ څانګې چې کومې دي، د واک غورځنګ چې چیرې موږ په ضلعو په ولسوالیو کې چې کومې څانګې جوړوو، د هغو کار دا وي میاشتنۍ ناسته وي د دوی، د پدې کې ډېر سټڈی سرکلز کوي، کتاب باندې خبرې کوي، د علاقه له روایت مطابق دغه چې دی دا کیسې او مناسک سره کوي، بیا دا چې د اتلانو ورځې لمانځي، د شهیدانو ورځې لمانځي، ته دې په کې مطلب سیاسي او ادبي پروګرامونه را جوړي. او په کلاس پلا کې د تعلیمي وضعیت ډېر ښه دی، مطلب هلته نجونه چې کمې دي دا ډېر ښه تعلیمونه کوي، هلته د انجونو اکیڈمیاں دی، بلکہ پکو ایجوکیشن کی انجونو لگیا دی سبکو نا اکیڈمیاں تو زیرا جی.
واک تحریک نه یوازې د خزو سیاسي شعور پاړه کار کوي، بلکې کلتوري، ادبي او پر ټولنیز ژوند جواک هم غونډې او سیمینارونه کوي. دوی د اتلانو ورځ لمانځي او غواړي د ټولو پښتنو خزو او نجونو ترمنځ یو تړون هم را جوړ کړي او د خپلو سیمو په ټولنیزو مسلو او خاص کر د نجونو د تعلیم لپاره هم کار وکړي. د واک غورځنګ د کلا صف لاغړي امینه بیبي چې وا استاد ده، وای لا هم د دوی په سیمو کې د جینکو تعلیمي شرا ډیره ټیټه ده.
زه چې از ا ټیچر چې دا وګورم نه، مطلب اوس هم زموږ په علاقه په کلاس اپلای کې نه تعلیم بیخي ډېر کمی ده، مطلب چې لو ایوریج له مطلب نسته، او اوس کا دو نسته وی دي چې شي روزګار ته وی راوځي جوب کوي، هغه هم د نیگیټیو کې څه وی دي، دغه د پوزیټیو یو اپروچ نسته، ویل ار یو چې ته دا پوری کوشش کی چې خپل شي ته ډیگری ورو اصلی کیو راغ ڈگری چیز کو روزگار کی یوز کی نو آگ خوب تعلیم پر اسپیکٹ کرنا شروع تو قتل ہے چی دے شد تعلیم دا پارا کوشش کی وی چلا جی تو تعلیم اور کوی ہے نا بہر آگ اینگل کی خود دا شی اس شروع سوئی دی شگ دی راوی زی روزگار کوی ہم با اسپتالو کیوی ہم با اسکولان کیوی، مطلب چی ہر زی وی دی گورنمنٹ یو ویکنسی رازی تاغه پر هر یو اپروچ کوي چې یو ډیگری حاصل کړي او دا روزګار ځان ته حاصل کړي.
امینه تاسو چې سکول کې د جینکو سره خبرې کوي، دوی څومره په خپلو ټولنیزو مسلو باندې پوها لري؟
په سکول کې چې ای ټیچر چولو ما اکثر دا جینکو باندې تعلیم سات سات ایسې ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کې ما دا کوشش کاوه چې دا مشو ته دا اویرنس ورکوم چې وای چې مش کوم حق دی او کوم شی به مشتره ملاوه شي او کوم شی به مش کو کوم کار مش دی، مش کار دا خالصه تو کورونه دی محدود نن مش ډیر قانونه چې مش به کو.
آیا تاسو په سکول کې جینکو ته د دوی د تعلیمي حقونو او یاداشن په ځینو نورو مسلو خبرې کوئ، لکه د دوی د صحت مسلې شوي یا دوی فرض کړي وي کومې بلې مسلې یا ستونزې سره مخامخ شوي، نو په دې اړه تاسو د هغوی سره کونسلنګ چې ورته وي کنه خبرې اترې ورسره کوئ؟
ایون په زموږ ما څه داسې جینکو نیولې چې په سکول کې هغو ته دا نو معلوم چې په دا په سکول کې دوی کم اکو کو دوی ته دو دوی دی نه دوی ته داله هم نو مالو، مطلب دوی بس دا یو اداره دا اور هغه به ټیچرز چلی لا به هډ چلی په دغه کې دو دوی یو حق یو شای نسته یو رول یو شای هم نو، مطلب لا سټوډنټ دای سی ولې کو غلام ولې اکه مر دو غلام ریلیشن ولې نه په اخش کې ما ډیر کارو کو چې ما جنې کې نه راپورته کړي چې دا شای دای سی نه دی دای سی دا مدرسه ستې د پاره جوړ شوی دی دا بس په مرضی چلیږي او چې کوم شی ته غواړه سي هغه به کوي، هغه ته د تعلیم په حواله وای سي چې هر شی ته یو ډیمانډ کوي سي هغه به کوي، نو په دې شی باندې بیخي ډیر کار وکور دغه شی به ډیر کریټیسایز فلما ډیر مشکلات راترالو چې هغه بالکل ما هغه بیا هغه سکول بیا ما پریشو وی سو ځای مې ټرانسفر وسلو او سم چې کوم ځای کار کوم هلته مسلې راته پیښیږي، ولې چې دای دای کار نو کوم چې زه ورځم یار بس ټیک ما روزګار دی ځان په ګورمنټ واړه وي صحیح دی نه، زه چې کار کوم افیکټیو کار کوم چې هغه فائدہ لري هغه چې زه یم کنه ما هغه شی اثر پروت وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د واک تحریک په حالو زلو تاسو ته معلومات درکو.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د واک تحریک د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو جنکۍ واید وی هڅه کوي چې د خپل تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. په دغو کې یوه نسرین حبیب هم ده. نسرین حبیب په واک تحریک کې د خپل شاملېدو په اړه راته وایي.
اول خدا دې موږ په ده باندې په واک کې شامل سلو موږ ولی سي تر څو پورې زموږ د پښتنو سی تر پښتنو سی مطلب سی تر څو پورې زموږ له پښتنو ورونو سره خپلې خوندې په سیاست کې نه ملګري شوي تر هغو پورې زموږ د نو زه دا یم چې زما په نظر کې تر هغو پورې پښتانه خپله ازادي نسي ترلاسه کړه نسي ترلاسه کولی. نو زموږ کلاسف الله ته د واک تحریک د وړانګې لوړۍ په مدد راغلی دی د دې په محنت باندې تر موږ پورې راغلی دی.
او نسرین په کلاس افلاح کې د ښځو یا د جینکو ټولنیز ژوند څنګه دی؟ ښځې څومره تعلیم یا روزګار لري هلته؟
نو دغه رنګه خو زموږ پښتانه خو تم دغونه مطلب په خبره چې زموږ پښتانه ته یو حقوق نه دی ورکول سوی ایسی شی نه دی ورکول سوی. خو نن به موږ د واک تحریک په باره کې خبره وکړو سي مطلب واک تحریک موږ سره جوان کړي واک تحریک موږ په دا وجه جوان کړي چې په واک تحریک کې موږ د خپل حقوق غږ وکړو. موږ ته چې کوم حق نه دی راملاو سوی موږ په هغه په باره کې وکاږو وګایږو او خپل حق ترلاسه پورې کړو. نو دا مې درته ویلي چې موږ په دې کې سره جوان کړي موږ په دا وجه جوان کړي کوم ځای دا زموږ د کلاسي فلا ښځې دي و ده ته اول وار خو ګرڅه دودوی ته د تعلیم حق نه دی ورملاو سوی. دوی په دا نه پوهېږي چې زما کوم حق دی کوم نه دی. تر اوسه پورې په سو کې 70% 80% دا رنګ ښځې دي سي په کلاسي فلا کې سبي په دا باندې نه دي خبرې سي زما کوم حق دی زما ته بچی ش راکوي زما میړه به ماته کوم حق راکوي زما ورور به ماته کوم حق راکوي زما فلار به ماته کوم حق راکوي. دوی له خپل حق ځه نه دي خبرې. نو دا مې درته ویلي چې زموږ په کلاسي فلا کې د ښځو ته یو حق نه میړه ورکړی دی نه پلار ورکړی دی نه ورور ورکړی دی. نو په دې باره کې موږ په دا واک کې خپل ځانونه شامل کړل چې موږ په دې کې سیاست وکړو چې موږ خپل حقونه وغواړو.
او نسرین د تعلیم د حق په اړه خو مونږ خبرې وکړې کنه. نور ټولنیز ژوند ته کوم غال ته د خوځو یاد جنکو ګورونو هغه څنګه دي زمونږ په ټولنه کې جنکو ته کوم د خوخي د واده ذکر وکړو یا دا شان د خوخي د تعلیم لکه یو شوبه خپلول په دې باره کې خزیا جنکی سمرا رائے لری یا سمرا د خپل خوخ اظهار کولی شي.
نو زموږ د کلاسي فلا د شوز په باره کې مدا درته ویل سي زموږ د پلار کور باندې چلی زموږ په جلی باندې موږ سبق نه یایو زموږ کورونه یی چې لور سي دا هغه د بل چا د کور غدا زوی سي دی هغه د خپل کور غدی. نو دوی ته تعلیم دونه ورکی تر مشرکه پوری تر لسم فوري په دوی باندې سبق وی. نو به چې دا د بل د کور د دې تعلیم مال په شنه راځي د زوی مال په شنه راځي په زوی باندې زه خرڅ کوم سله چې زوی زما کور آبادی زوی زما د خپل کور شه دی لور سي دا هغه د بل چا د کور غدا. نو زه دا یم چې زموږ پښتانه د تر زوی هم ولور ته ډیر تعلیم ورکیه سلسی لور د بل چا کو دی جی سی دا سونه سنجیده دا سونه فوی د دې د غرنګ څنګه نوکری د دې لاس بخلاسی مطلب د دې د فیوچر شه دی د مستقبل شه دی. نو زه دا یم چې تر زوی هم د لور ډیر تعلیم ضرورت دی کوم چې زموږ په کلاسي فلا کې دی زموږ کلاسي فلا خلک اول وار خپل لور خپل خور له تعلیم څخه محروم کړی دا مطلب دې ته د تعلیم حق نه ورګي. نو په دا وجه باندې زموږ د کلاسي فلا ښځې کړه په خپل حقوق باندې خبرې نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د واک تحریک په حالو زلو تاسو ته معلومات درکو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 340 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
اوریدونکو په ژوب کې واک تحریک یوه لایبرری هم جوړه کړې ده او هلته ډېرې غړي هم لري. په دغو کې یوه فیروزه کاکړ هم ده. فیروزه په واک تحریک کې د خپلو شاملېدو او هلته د واک د هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
میډیا له لارې خبر ولو د فیسبوک له لارې او نور سوشل میډیا له لارې نه، خو زه برخه نه ومه نو زه خبره وم چې دا جنوبي پښتونخوا کې د یعنی پښتونخوا سیمه کې صرف په جنوبي پښتونخوا کې نه د ښځو یو تحریک دی، خو د دې کې زه وختي هم ما مطلب په سوشل میډیا مې فالو کوي او خوند هم راکوي. بیا په دې کې زه د وړانګې لوڼۍ په دوا باندې کې تغاس وم، د دې په ذریعه باندې دې موږ اکثره په جلسو په دا کې سره لیدل د نورو د مطلب د ګوندونو کوم جلسې دا چې کاشي احرافات یا مودي.
ښه، او تاسو دغلته دا څومره وخت چې وشو کنه په دې کې مو د واک کوم دغه غونډې یادا کړي دي خپله یې سمه په اخیستې ده؟
او موږ د واک کلیزې لمانځل کې دي او موږ په دې کې برته موږ د کلچر کمروا د سې لمانځل کوي، هغه هم خپل لمانځل کې دي. نور مطلب د مطلب ډیری دغه مکړی دی د واک پروګرامونه مکړی دی پاکی موږ سره ترخیص کده چې دا نو څنګه د پښتنو اتلانو کوم کلین منځل کوي، یا مطلب او خو خبره یې مطلب موږ خواته د بدبختانه د خوشحالي ورځې دې نه نسته لکه چې موږ غمون المنځو یا موږ د دې تجاجونو دغه کوو، نو هغه کې اکثره موږ سره شامل شوي یو پار دغه کې.
او فیروزه اوس د بلوچستان کوم پښتون مشته سیمو ته وګورو، لکه واک په تاسو د خانوزۍ کلاس اف الله کې هم غړي لري، ژوب کې هم لري، څومره اوس جنکۍ په دې تحریک کې شاملېږي او د پخوا په نسبت څومره دې باندې د دې تحریک په کارونو باندې خلک څومره پوهه لري؟
دا بېخي د خوشحالۍ خبره ده چې آهسته آهسته څوکه زه سې کوم وینه مال موږ سره نجونه دي وختي به موږ دا کول چې هغه به موږ خپله ورتلو موږ به اور وړیږ مطلب واک دی د پښتنو ښځو تحریک دی، دلته مطلب ګډي کې شاملې سي دا موږ خپل مطلب واک له خپل نومه د ظاهره دی، واک مطلب د ښځې اختیار، یعنی واک خپل ښځه به خپل واک او په ځنی خپل اختیار به په ځنی دا به خپل ځان خبره سي خپل حق خبره سي. خو نن ته کومه کس زه تا لمشتر خپل بس نجونه مطلب قسم قسم دار زخ حلونه کوي خبري دا سر کوي او هغه مشته حلونه را کوي چې مطلب مش په دا واک شامل دن غواړو، مطلب نور نجونه دي لمشتر د مختلف ذریعہ ز حال باندې چې دا غم مش کوي چې په دا څنګه کې د کوټ نجونه ست د لیل مشتر د خانزي غبي خې دي نجونه دي د جوړ کلاسې پلاو جوړ سوا بل څنګه د لیف د شکار کې روان دي جنوبي پښتونخوا کې دي نجونه څوکاسو کار روان دي د تاریخي سره جوړایي او ډیر خوشاله دي په دا تاریخ باندې ډیر مطلب انټرست سره په دغه خپل ساعت چوي
خا فیروزه مخکې بچی ما مخکې هم د دې واک تحریک چې کوم د بلوچستان چپټر دی هغه کې مې د ځینو جنکو سره خبرې کړې وې، هغه وخت کې د دې خزر راټولې دل دا وی په وینا ګران وو کنه. تاسو وایئ چې اوس خو چینج راغلی دی، بدلون روان دی، خلک پرې پوهیږي، اوس ته د خزر راټولول د جنکو راټولول دا اوس څومره آسان دی یلته کې څومره ګران دی لکه جنکو راټولول دی د پاره یو مهم چلول کمپاین کول؟
دا ول په نسبت سمجه ته وګورو دا ول په نسبت چې آسان دی کله وسل د آسان نه دی لکه کوم چې مطلب د نموج مطلب مش نرانتي زي ټولجي یا زي لدي خپل تاریخ یا پاتي چې نه سپورتي هغه پر سی وزي شو چې ټولوان وسم دا په نسبت ګران دی، لیکن تر اول په نسبت چې کوم مل واک وختي جوړ سوی دا کانسپټ شو ډېر کمزوري ولکه څنګه سی وسپي ولی سوکه سوکه سی دی پدر که کار روان دی کم مشت معلومه دا ورانگا خورتی دا غدا لی کار کوی جی کرزی سوکه سوکه مجم لده خپل خانزوی یا علاقه زا تیت معلومه دا مجم لکه بخی دا خانزوی چی دا پا تعلیم افته بخی دا ماشالله لده پرسنتی چی دی دا ایژوکیشن غا اغای 99.9% دی نو دا دا شزی سی دی هر زی با مجم مطلب مجم شدو اجازت دی دا غا بسبقه دا پار با وطیت لی مطلب فورم کنچی لزی دا سکولرشپ باندی دی دا سبقه دا پارا دا لی پا پاکستان کی این دور دی ایژوکیشن دی خیلی راستی لوی خو مطلب دلتا دا غا نار یا دا شزی دا سیاست را و تنگ دا غا کانسپت وی هغه به خینه وی دا غور پاره د ګاید کېدان د پاره د خاص څوک نه وو دا څوک څوک د وړاندې کلیار یا مشر سکم جنا موږ سره مرګل د سپوا کی د دوه په ذریعہ څوک څوک دا نار مطلب خراس و دا وس قزمینه ما به شي د لید مړ د لاکین جنا ستا هغه کدلې نو سی په خنځې لاکه کې په کوټه کې وسی هغه په کوټه کې ملګرتیا کوي په کپینستان کې دی هغه لته مصروفیت خو لري د ایجوکیشن په دغه باندې څوک پر سبقو دي څوک په نوکری دي خو دا بیا هم دغه کوي د واک د پلاره مطلب خپله راځي دلته خپله عیسه کې اچوي او ښه نیکې هیلې هم راسره دي او دوی په خبرې هم دي او فلوکي هم دغه
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د کشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پټه ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دې اونۍ پروګرام چې تاسو پکې د خزو د سیاسي ادبي کلتوري او ټولنیز غورزنګ واک د بلوچستان څنګه پاړه معلومات اوریدل اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای پامان
Thank you.
استادی دن مزکری یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پا مازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پا مازیگر یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پا مازیگر ہے نہ جام دشی خالی او نہ دوام پا مازیگر بنگڑولا گلندام پمازیگر پتا پوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی پتا پوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی بل ہاضل مو گٹلے دل زام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر کلو انتظام پمازیگر دس پین اسپوک میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر دس پین اسپوک میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر نن بیا پکاوی سمرا قتل عام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر رزان سر جی راولا نوڑے پیغام پمازیگر حسن دیوی بلکا تیرے پخوری دودی حسن دیوی بلکا تیرے پخوری دودی رنگین کدا بد غمگین ما خام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر یو استادی دن مزکڑی او بل جام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر نہ جام دشی خالی او نہ دوام پمازیگر